د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای د ترکیه په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتي کې برخه اخیستی او پر هغو ستونزو ورسره سلا مشورې کړي چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. ټوماس ویسټ نن په څو ټویټونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلي ویسټ وای د طالبانو د پرېکړو په اړه ژوره اندېښنه اورېدلې، په ځانګړي توګه د ښځو د تعلیم او کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي په اړه. د نوموړي په خبره بله موضوع چې دوی پرې خبرې کړي هغه دا ده چې دې ته اړتیا ده چې پر سوله ییزه لاره مخته لاړ شو، او زیاته کړه چې خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د پاکستان شهر ظفر تر څلورو میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبیدالرحمن نظامانی د دسمبر په دوهمه کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته کابل ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شوی و. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته تایید کړی چې شارج ظافر نظامانی د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. لا رسما د پاکستان حکومت د نظامانی د ستنېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د غرض د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نظامانی خپل دنده بیرته پیل کړي کنه. د طالبانو ضد ازادۍ جبهې په نوم ډلې د دوو وژل شوو غړو اکمل امیرا او بصیر اندربي مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. دوی د دغې جبهې له پنځو نورو وسلوالو غړو سره یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتو پر مهال وژل شوي وو، چې د راپورونو له مخې د ځینو جنازې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. اکمل امیرا او بصیر اندربي دواړه د پخوانۍ ملي اردو لوړ پوړي پوځیانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هغوی پر ضد وسلوالو مبارزه پیل کړه او د ازادۍ جبهې په لیکو کې جنګېدل. د طالبانو چارواکي وايي په کابل کې د اميري کمپلیکس څښتن حاجي نجیب اميري د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د بیان له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د ښاغلي اميري د تښتونې په تور دوه مشکوک کسان نیولي او د پاتې نورو د نیولو لپاره هم هڅې کوي. اميري کمپلیکس په کابل کې د زړه ناروغیو د درملنې له روغتیایي مرکزونو دی. د راپورونو له مخې حاجي نجیب اميري د جنوري له وروستیو له کابل تښتول شوی و. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هیواد پخوانی پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته ورسید. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه د هولوکاس یا د یهودانو د ډل وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون کوي او هم به د بهایانو له مذهبي لږکیو سره چې له ایران تښتېدلي د لیدنې ترڅنګ له اسرائیلي سیاستوالو او چارواکو سره هم وګوري. او په سودان کې د روانې جګړې پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسیدلی دی. په سلګونو نور کسان هم په دغو نښتو کې انټاپیان شوي دي. رویټرز خبري اژانس د وژل شوو کسانو شمیر 150 او د ټپیانو هم 1800 تنه ښودلی دی. د سودان د روغتیا پالانو یو مرکز بیا ویلي د مړو شمیر تر دې ډیر زیات دی، ځکه د خرطوم په سړکونو باندې د وژل شوو کسانو جسدونه پراته دي او د جګړو د شدت په خاطر څوک نشي پورته کولی. پرون دوشنبه هم د سودان د پلازمینې خرطوم او نورو ښارونو په واټونو کې د پوز او مخالف ملیشي جنګیالیو ترمنځ نښتې روانې وې. ګڼې برخې درنو چاودنو، ډزو او هوایي بریدونو په سر اخیستې دي. د سودان پوز د ملیشو د ځپلو لپاره له جنګي جټ الوتکو هم کار اخیستی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی لشن بې رئیس د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی پیل شوی دی.
د زهرو کاروان دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
بعد مرغ ټول د متحدینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ریسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مساعدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی یو.
یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید، بوجه مور سره او دا شای نشدې دې زنره وایستل، ډېر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوره ډرامه لرو.
زما سره راځه.
نه نه، درځه راځه،
درځه مخکشه.
او مانګا صاحب، ته ما جری پیایي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې ودروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعالو مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي، نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو ان او ډی سی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي، نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نه و پیښو د احتیاطه زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړې شي، نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تېره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرې مجبورۍ مو پیسې مې تاریاک وکړله، نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماتې هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم در وسه نه دی کړي، پوروړي هم را پسې دي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپل ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وایي د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. بیا د حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی دپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظه ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوي محمد بدري وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 650 جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
په خاطر جلوګیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل، او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کېږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولی سیستم لګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې څه دي، او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزاک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزاک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي، او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویل شي. خو ګونوریا د خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی، او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلیډر نه شروع وي، همچنان کېدای شي چې اهلیل یا خارجي پایپ چې کوم دی د دې نه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه، مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیلیشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي، چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شامل دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي، د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره مواد د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې د تنګوالی قوي کېږي، او یا څنګه کېږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي بعض مخدر مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کېږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کېږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي، دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چلته یغه د مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثره تشو میتیاز سوخت نه شکایت کوي، او داسې وي چې دوی ته تشو میتیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تشو میتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا پی فس موږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، د امکان دی ولري چې ورسره بعضي وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته موږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډېر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه جدي د رګونو د پراخوالي سبب کې یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزن د حالب د فیپ د ګردی د فیپونو، همدارنګه د مسانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو، په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشو میتیازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاډ خاندان ته یا ناغه کمچافین استعمالیږي چې دا غینه کم شان جوړیږي لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ټرامادول او پینتازوسین او داسې نور. دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دغه بولي سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې ساپې عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما پیټ خاندانو خویو لکه هیروین، مورفین، مصنوعي پینتازوسین او ټرامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دی ډېر ټینګ شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي. دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه سبو کې بند پاتې کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځ ته راشي، یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې ټنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدیږي، او څومره ډیر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دا سوزاک ناروغي ورسره کیږي او که یو بی لی درملنې ته ضرورت لري؟
چیرته دغه نشه مثلا لن محالی وی یا یو کس ته لن محال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړی به پریښودله، کیدلی شي چې دا خلک زر خشي. هغه کسان چې اوږد محال یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړي، مخدره توکي استعمال کړي، کیدلی شي هغه کې یو سلسله تخریبات راغلي وي. دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو. اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشه یي موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یو لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپل د لخلې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نورسته بیا تاسو په کرایه کې. نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه غم را وخرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدلم په هغه ځای کې مو څنګه مسایه نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو. او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دننه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننه نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی وو. نو یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شاین چې دی زینه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همداشان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په هغه شپو ورځو کې، غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تم وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي، هغه سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته، بیرون ووته چې کتلې، نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی وو. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاس و سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو، د ځان سره یې وړی وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان ستار خان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. ستار خان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کې سات سدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف نا خو بیا پولیس راغلل یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډری چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره لالا، یاره که ښه کوي تخته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه.
پوڈری انسان
مردار
انسانیت انسان
کتی انسان وای پوڈر بدی نو وحل
مطلب
شفخانی تا دی بیم
ضرورت دے
بس دے ڈیری خبر موٹر تو درخیشا
متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خانه، ته د ټلویزیون आवाज لږ چکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان سره دا د आवाज نه چک.
دا غډاول څوپی خلیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
غیر انسانی چلند په اړه د بشری حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاری غیر قانوني او د بشری حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقی کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. د بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بد کړ.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومندان صاحب پیژنم.
څه نوم یې او په کوم اوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږم اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګ یې پیژنم.
ښه، شپږم اوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږم اوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
خاصه
شپږم اوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته راوله چې سرانولۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.